په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې په اړه د سلا مشورو یوه نوې لړۍ پیل کړې ده. دغه راز به واورئ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین هغه اوازې چې ګواکې دغه غورځنګ په ګوند بدلېږي رد کړي. په خبرونه کې په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکوو اسدالله الدین ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی د بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې وشلوي. په اروزګان کې د ورای او موټر په سین کې چپه شوی چې له کبله یې لس کسان مړه شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی به له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي یې لیکو کې فعال دي. اندړ رسنیو ته ویلي هیڅ داسې دلیل نشته چې وښيي طالبان له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي.
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سږ کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې، او په لیکو کې بهرني تروریستان په تېره بیا القاعده پریمانه جنګیږي.
اندړ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تازه د طالبانو د پوځي کمیسیون په نامه یو لیک خپور شوی چې دغې ډلې پکې ویلي نور به بهرني جنګیالي خپلو لیکو کې نه ګماري. تر اوسه د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو سره د دغه لیک تایید یا رد نه دی کړی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې دوحه کې له یوې نیمې میاشتې ځنډ وروسته بین الافغاني خبرې بیا پیل شوې دي. ناټو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناټو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرګ ژوبلې عاملان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه خپل کلنی راپور کې ویلي چې 2020 کال کې د ملکي مرګ ژوبلې 26% عاملان وسلوال مخالفان وو. دوی دې کار کې د 50% مرګ ژوبلې نسبت دوی 2020 کال کې د 45% مرګ ژوبلې نسبت طالبانو، 8% داعش او 9% نسبت نورو دولت ضد کړیو ته کړی دی. د افغانستان دولت وایي طالبان تر دې هم زیات د ملکیانو په مرګ ژوبله کې ملامت دي، خو طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دغه راپور یو ارخیز بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 240 طالبان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دولت دغه مخالفان تیر ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د ارغنداب او میوند ولسوالیو له شاوخوا سیمو څخه د طالبانو 15 کړۍ ماینونه هم کشف او شن شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د بلخ په چاربولک او شولګر ولسوالیو کې د اتلس افغان سرتیری وژلي او یو شمیر نورې ټپیان کړي. تر اوسه دولتي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي او طالبان تل یو بل ته دغه سدرنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکي سرچینې ډیر کله تایید او یا هم رد نشي کولای. په اروزګان کې د ورای او موټر په سین کې بند پاته شوی چې له کبله یې پکې سپاره لس تنه مړه شوي دي. د اروزګان د والي له دفتره خپره شوې خبر پاڼه وایي دغه موټر په ګیزاب ولسوالۍ کې تیره ورځ هغه مهال اوبو کې بند شو چې د هلمند له سین د تیرېده. په خبر پاڼه کې راغلي د موټر ماشین بخار کړی وو، او تر هغو چې خلک د مرستو لپاره ورسېدل پکې سپاره څلور ماشومان او شپږ ښځې مړې شوې وې. تر اوسه معلومه نه ده چې د موټر دننه کسانو د اکسیجن د کموالي او که موټر ته د اوبو د ورننوتو له کبله سا ورکړې ده. موټر چلوونکي له پیښې ژوندی وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن نن په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا آنلاین غونډې ته په یو ثبت شوي پیغام کې وویل
We reiterate our call for the Russian government to immediately and
موږ یو ځل بیا د روسي له دولت پر خپل غشتنی ټینګار کوو. دوی د الکس ناوالنی او د غراس د روسي سلګونه نور اوسیدونکو چې له خپل حقونو نه د ګټه اخیستنې په خاطر په ناحق نیول شوی ژر او لقید او شرط پرته خوشی کړی.
الکسی ناوالنی چې تیر میاشت له جرمنی مسکو ته د سنیدو پر مهال نیول شوی توران دی چې جرمنی کې د مشروط ازادۍ اصول نقص کړي. پر د دغه راستور دی چې د دویمې نړیوالې جګړې یو سرتیری پسې تهمت کړي. ښاغلی ناوالنی بیا پر د لګول شوی تورونه سیاسي بللی. امریکایي چارواکي وای پر کانګرس د تیر میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپټولیا کانګرس امنیتي چارواکو هغه استماعي غونډه کې وکړه چې کانګرس وربللې و. تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استماعي غونډه کې پرې بحث شو دا و چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه ورسېدلی چې ګواښ کړی و یو جنگ ته چمتو ډله د واشنگټن په لور خوځېدلې. او د امریکا د ټکنالوژي شرکتونو مشران وایي دغه هیواد کې د حکومت پر کمپیوټري شبکو وروستای سایبری برید دومره پرمختللی و چې باید یو هیواد یې تر شاوي. د شرکتونو مشرانو پرون د فبروري په 23مه د کانګرس یوې غونډې ته وویل چې داسې ښکاري چې یو هیواد د دې بریدونو تر شاوي او دوی روسیې ته ګوته ونیوله. روسیې بیا دې موضوع کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي.
له اسد الله الدین مننن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده.
دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونه کړله یو لوی پیغام ده. اوس په انشاءالله تعالی جدي مذاکرات چې یو هلته ورسېږي زمینه به ورته برابره شي.
په دې اړه مو د چارو د یو په نظر هم اخیستی دی.
زما په اند صداقت موجود نه دی. صداقت د حکومت په اند موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا لپاره هر څه ورځې تېرېږي هر څو میاشتې کلونه تېرېږي دی خپل دورې پراکړي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وای د کرخې بلې غاړې ته د اوختو لپاره لدې پرته چې پیسې ورکې بل لار نه لري.
چې پیسې نه پرې کوي بس پروت بوله کا بوند کې د درېش په وکه کا دمه دی وکاله دا ډېر ژوند مشکل دی.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون هغه اوازې چې ګوکه دغه غورزنګ په ګوند بدلیږي رات کړی.
پی ټی ایم ته هریک ته بن نه دی نه ګوند جوړیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچی پلاو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو لبیا پیلېدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې لړ کې اشرف غنی تیر ماښام د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په ارګ کې وکتل. هغه ویلي چې د ناتو وروستی اقدام چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړه ونه کړه مهم پیغام ورکوي. غنی وویل د سولې خبرې به جدي مخته یوسي. د افغان ولسمشر لوري د سولې لپاره د سلام مشورو دغه لړۍ داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له طالبان سره د تیر کال د شوي تړون په اړه له سره کتنه کوي او هم یې ویلي چې د دغه تړون پر اساس به له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر ضرب العجل چې د می لومړۍ نیټه ده له سره غور وکړي. خو طالبانو ټینګار کړی چې باید شوی تړون په بشپړه توګه عملي شي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
که څه هم په دوه کلی بی میاشتې ځنو وروسته یو ځل بیا بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، افغان ولسمشر د وروستیو پرمختګونو په دې اړه له یو شمېر افغان مطرحو سیاسي او د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره جلا جلا ناستې کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام سه شنبه په ار کې د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان لا بل هر وخت زیات تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره په خ درس کې ده.
در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت کنه. دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونه کړله یو لوی پیغام ده او انشاءالله تعالی د هغه خلکو ادعاګانې چې خلق ورته پنانوات لارسی او تسلیمی ختمی اوس په ان شاء الله تعالی جدی مذاکرات چې او حلته ورسی زمينه به ورته برابر
شي. خلص مشر ملي شورا سره د سولې پاړه د سلام مشورو خبره داسې محل کوي چې ل دې وړاندې د ملي شورا جنو غړیو شکایت درلود چې د سولې پاړه ور سره لازمي مشورې نه کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس د ځان په مشرۍ په دې برخه کې د یو کمیسون د جوړېدا خبره کړې وه. هغه څه چې د ولسی جرګې د ځینو غړیو له مخالفت سره مخ شو. میر رحمان رحمانی بیګا شپه په ار کې په جوړه شوې غونډه کې د مذاکراتو د ځنډېدا پړه پر طالبانو واچوله.
موږ باور لرو چې طالبان د مذاکراتو د دریدلو اصلي لامل دي. د داسې شرایطو په ایښودلو سره چې نه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي او نه هم د سولې د راتګ لامل کیږي. د سولې د خبرو میز یې پرېښی او په دې لټه کې دي چې د خپلې ډلې ګټې په خلکو وتپي.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې ځنډ وروسته د یک شنبې په ورځ یو ځل بیا د سولې د خبرو پلاو ترمنځ په قطر کې ناسته وسوه او د بین الافغاني مذاکراتو د دوام په اړه پریکړه وسوه. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي اجماع د سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو او تاوتریخوالي سملاسي پای ته رسولو په اړه له ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي مشرانو سره جلا جلا ناستې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غنی تیره ورځ د پخواني جمهور رئیس له دوو مرستیالانو یونس قانوني کریم خلیلي او په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد محقق سره کتلي.
و امر دل چې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د امریکچي پلاو د تماس د ډلو ترمنځ خبرو لبیا پیلې دو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نور مخاورو سره د سولې په اړه د سلام مشورې یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مې په مخکنۍ خبرونه کې په تیر خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني غړي احمد خان مسلم سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې اشرف غنی ویلي چې د سولې خبرې به جدي مخته وړي. آیا ستاسو په نظر تر اوسه د حکومت لخوا د سولې خبرې جدي مخته نه وي وړل شوې؟
زما په اند صداقت موجود نه دی. صداقت د حکومت لخوا موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا لپاره هر څه ورځې تېرېږي، هر څو میاشتې کلونه تېرېږي، د خپل دورې پوره کړي. بیا طرفه قضاوت دغه دی، سال دی په کندهار کې، په لوی کندهار کې، په لو پکتیا کې، په لو مشرقي کې پیرازي د کوشتخونو ګوري. په دا ژمي سو انسانان موسو د کورو څخه په لکونو کو انسانان پیراره دي. نو زه وایم چې در قدرت سره تېرېږي ټول ته مشکل حل دی. در مخ رحماني صاحب خبره وکړه، رحماني ځوانه شل کاله در مخ څوک یې اوس څوک یې ته ولا کوي په سوله خوشاله یا ستا سولې ته نه شي او ساوارو خلقو که داغا حالات که گتر ده چه و بخلوی مایا نسی خبر دازه در دیدلی ولس در دیدلی افغان ولس نور سوک اغوائی چه پار چه ما چه باید سولوی.
مسلم صاحب کراس اوز دی خبری ده چه اوسی او دیر حساس مرحله ده. طالبان دیر تقریبا سباندی و میاشت دی خبرو لمیز تللی و واشنگتن له طالبانو سره په شوی تړون لسره کتنه کوي. په قطر کې دوی بیت سره ناستی. آیا فکر کوي چې په طالبانو باندې فشارونه زیات شوی دي په تیر بیا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د غنوي ادارې چې له دوی سره په تل شوی تړون لسره کتنه کوي، له افغانستان ځواکونو په استلو باندې هم لسره کتنه کوي؟
بالکل فشارونه په دې کې دا چې و چې امریکا وخت لا دغه صداقت کړی وای دا ټول وخته سره وای اوس بل د ګوز د ځین انسانانو باندې مړ کېدای. شارونو خړډی لیمون تا یو خبره کوم، چار څوک به خپل په واده او پاو کی د واده لپاره کړی جمهور دی ک طالبان دي. ټول باید افغانستان د یو انسان د یو بچی د دوه کلو بچی شیرتی د دې غمو خریتال چې وګوري په دنیا کې دغه په افغانستان کې څو کاله مخته یو خارجي د امریکا یو شخص ورکو تشته ول سوې 100 میلیونه پیسې او تیښتې خرچه په لاس را کې راول شوی. خلک خپل د ولس د دنیا صادقان دي. په دنیا کې مار نه څه وجلې دي حساب، ما یې نه څه وجلې دي حساب. د افغانستان کې انسانان به حساب مري هیڅ شي نه څه خو الله پاک په قران شریف کې بل آیات شریف هم ذکر کوم چې ضرور دي. وې اسرائیل ته وای بسم الله الرحمن الرحیم او پی بی عہدی او اوفو بی عہدی کو وی یا فرهبون بلا کی په ځان د انسانانو سره دغه
کی
یو رقم کې وای تاسو خپل په واده یو په وخت کې خپل وکم.
مسلم صاحب تاسو مسلم صاحب تاسو دغه د سولې د هڅو تجربه هم لري، د سولې د هڅو تجربه هم لري. یو سوال تاسو ترجیکی کله چې تاسو د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی وای تاسو څه وکړل؟ د سول لپاره
دا وکړو. زموږ په وخت کې حکمتیار صاحب رالی موږ واجی ورسره وکړې جمهور واجی وکړې تایید چې مګر په عمل کې هیڅ نه وکړي. طالبانو مصداقه به اعتماد دي چې موږ به ورسو په رنګ به نیووي بدنامه مې به کې حکمتیار چمبر او کې د طالبانو رهبری دا اعتماد نه دي. خبره دغه د اوربند چې نه کوي دا ډېر مشکل دغه جوړ کې کړي حکمتیار رئیس جمهور او حکومت پر وعده تللی وای د سولې شورا ګروپ هم وای هغه مشکل به هم حل وای.
څوک چا د سولې د بهیر د عملي کېدو مخه نیولې ده؟ تاسو وایئ چې حکمتیار سره د شوي تړون ته مو اشاره وکړله.
رئیس صاحب جمهور د خپل بقا لپاره هیڅ چا سره نه وعده کوي نه پر وعده دی. دی باید بچای دی باید رئیس جمهور چارته پیښیږي. د سولې شورا خبره تا وکړه د سولې شورا خدمتونه وکړو دا حرمینو په امامینو باندې جهاد ورات کوي د پاکستان په غوږ مزبي بوشلو کې افغانستان د لحاظ کولی دا د سولې د علي شورا
مسلم صاحب
پر رفتو احمد او شاکر هغه برته سولې ته آمد.
د افغانستان د سولې د علي شورا په خوانی غړی احمد خان مسلم وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي او د ولایت شورا غړي وای دي د ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ لارې د کرخه بلې غاړه ته د اوختو په بدل کې لدی پرته چې کمشنر کاران ورته په زورګونو پاکستاني روپی ورکړي بل چاره نه لري. سیمه چارواکي وای د ستونزه شته خو د بهرنیو چارو وزارت باید غموخري. نور حال د ازادي رادیو خبريال په دې رپورت کې
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورنډ کرخې ته څیرمه د خوست پکتیا پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي راټول شوي څو له کرخې بلې غاړې ته واوړي. په دوی کې زیاتره ناروغان کاروباریان او یا هم هغه څوک دي چې خپلوان او د کورنۍ غړي یې د کرخې په بله غاړه کې اوسیږي. دوی وایي د اوښتلو پر مهال نه یوازې له سختو ستونزو او ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي بلکې مجبور دي چې کمیشن کارانو ته له 12,000 نیولې تر 1,500 پاکستاني روپۍ ورکړي. 10 کلن قاسم یو له هغو کسانو دی چې د معدې د ناروغۍ د درملنې لپاره د پیسو په بدل کې له دې لارې ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی وو.
زمونږ سرخزیانو 2 سالین دی او جو نه پیسې خري او 2 یا خري پیسې چې ورکوي بس ته صحیح تلای شي ته خبر ته رسېږي په ورځ کې 17,000 روپۍ چې پرې کوي چې پیسې نه پرې کوي بس پروت بوې کا بونډ کې د درې شپې وکړي کا دمه دی وکړي دا ډېر زیات مشکل دی.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغو کسانو شمیر له سلو پورته بولی چې هر ورځ له دې لارې د پیسو له ورکړې وروسته له کرخې بلې غاړې ته اوړي. نوموړی په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې له رسمي ادرسونو د غستونزو او خپل سرایو ته د پای ټکی کېږدي.
په مرکزي اداره باندې او په بهرنیو چارو وزارت باندې غږ کوو چې په هر څومره زر چې کېدای شي دغه موضوع د پېښور له کنسلګرۍ د اسلام آباد د سفارت په همکارۍ یو طرفه کې ترسو د خلکو مشکلات حل شي وي.
د ولایتي شورا د غړی او د پکتیا اوسیدونکو د پیسو په اخیستلو کې د پاکستان پوز او مالشي کمیشن کارانه او په کرخه کې یو شمیر سرحدي سرتیري شامل بولی. د پکتیا ولی محمد حلیم فدی وای په دلار کې د اوسنۍ سنځو یو لامل هم د دلارې نارسمي کېدل دي. خدای وای ک د پیسو د خستلو په تړاو مستند شکایتونه ورسره شریک شي په اړه به لازم اقدامات تر سره کړي.
یو لامل خدا د شي ترڅو لار ترانزیت تجارت او د خرګو د راتګ لپاره سعید نسی دغه مشکل به موجود وي. اما کچیرته خلک موږ ثبوتونه سره راوړي ان شاء الله موږ به یې تر رسیدګي کوو.
د پکتیا د ډنډ پټان لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ایواله مهم او غیر رسمي سوداګری زولارو بلل کیږي. د پکتیا ځای چارواکي وایي د دلاري د ترانزیت کیدو او دا چې پر رسمي ډول خلک پر تګراتګ وکړي او سوداګری چارې پر پیل شي د دې هدف لپاره خپل لومړنۍ چارې تر سره کړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتين وای دوی لا د کوم ګوند جوړولو پریکړه نه کړې. نو موړی وای پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نشي. بل خو د دې غورزنګ یو شمیر غړي وای چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشوري او ناست روان دي خو تر اوسه په دې برخه کې دوی کوم ګډ درسته نه دی رسیدلی. نور تفصیلی زموږ د مشال رادیو د همکار اسرار عالم عموما په دې رپورت کې اوري.
د پښتونو ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ به وي. منظور پښتین د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا په غورزنګ دننه ځنې غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي په سه شنبه مشالې ډوته وویل کېدای شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړی.
پی ټی ایم تحریک ته ګوند نه دی نه ګوند جوړېږي. هر ځای کې دننه مختلف سوچونه موجود دي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ او پارلمان غړي محسن داوړ په درشتمه فبروري له مشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي. البته نوموړي همدومره وویل چې دوه ورځې مخکې دوی په پېښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ له مشرانو سره ناسته کړي. نوموړی وایي په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثې او پریکړې لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي. که څه هم منظور پښتین او محسن داوړ پر یاد موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه، خو د پښتونو ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څانګې مشر فرید اصغر په درویشتمه فبروري مشالې ډوته وویل چې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د خپل استازیتوب او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی. البته نوموړی وایي غورزنګ به نه ختموي.
لکه چې کوم د نوې پارټي خبره ده د حوالی سره فکر سوچ او ناسته هم روانه ده، ملګرو سره مشورت کیږي. لا تر اوسه پورې پوره فیصله نه ده شوې چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي.
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې لکه نه چې پی ټی ایم جوړ شوی نو ځینې ملګري غواړي چې یو سیاسي څانګه ولري. خو د پی ټی ایم مخکښه ثنایا اجاز بیا وایي که پی ټی ایم خپل سیاسي څانګه جوړوي نو له دغې څانګې سره به دوی هیڅ تړاو نه وي. نوموړي په 23 فبروري مشالې ډوته وویل چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ له وړاندې پښتانه قوم پرسته ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته. نوموړي وایي دا او ډیری نور ملګري یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ځکه راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګوره که په ګوند باندې بدلیږي نو ګوندونه مونږه بنیادي توګه لرو، ګوندونه عہدې هم لرلې پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې. او کو بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلیږي نو خامخا زمونږ لارې به جدا کیږي. بیا به مونږه که تحریک کې یو کس هم پاتې کیږي، کاغه منظور پښتني کاغه هر څوک زمونږ د افرادو سره سر کار نشته. خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي، د پښتون د ژغورنې غورزنګ د پاره وي، نو بس مونږ باغی سره ودرېږو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې د 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو، دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کیږي او لا درک کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ځینې غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد ویناو کولو تور دی، خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي د قانوني او آئینی لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکو ویلي د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د شپږمې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري ښکاره کړه. دغه څرګندونې پرون د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې هغو چارواکو کړي چې د جنوري د شپږمې پیښې څېړلې ده. نور حال به د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
د
تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استماعي غونډه کې پرې بحث وشو دا و چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه ورسېدلی چې ګواښ یې کړی و جنگ ته آماده یوه ډله د واشنگتن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواښ د اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزوریو ته اشاره وکړه ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي نه و شوې. د کاپیټول یا د کانګرس د ودانۍ د پولیسو پخواني مشر سټیون سانډ چې تر پیښې وروسته استعفا کړې وویل هیڅ یو استخباراتي معلوماتو چې دوی ته تر بلوا مخکې رسیدلی وو هغه څه نه و پیشبیني کړي چې رامنځته شول. د سې شنبې ناوخته د استماعي غونډه د سنا جرګې د قوانینو او اداري چارو کمیټې مشر سناتوري امي کلبوکار رهبری کوله. هغې وویل باید بشپړ معلومات ورکړل شي څو د راتلونکو دا ډول پیښو په وړاندې چمتووالی موجود وي.
کله چې د کارجنو او تاوتریخجنو یوې ډلې د جنورۍ په شپږمه بغاوت وکړه او زموږ کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د ډیموکراسۍ بنسټ ته یې سپکاوی وکړ دا یوازې په یوه ودانۍ برید نه و، دا په خپل زموږ په جمهوریت باندې برید و. موږ نن دلته غواړو پوه شو چې مخکې له مخکې څه معلومات و، څه اقدامات شوي و چې کاپیټول ودانۍ خوندي وي او په هغه ورځ څه وشول، ځکه موږ غواړو ډاډمنه کړو چې راتلونکي کې بیا هیڅکله داسې څه پېښ نه شي.
د جنوري په شپږمه یوه ډله قهرجنو خلکو د امریکا د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ. له پولیسو سره په اخوډب کې 15 کسان ووژل شول، یو یې پولیس و. ګڼ خلک ټپیان هم شول. یوازې د 200 پولیسو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. سناتورانو تر ډیره امنیتي او استخباراتي چارواکي د جنوري شپږمې د یرغل په مهار ناکام وبلل. د سناتورانو له ډلې ګاري پیټرز چې د کورنی امنیت او حکومتولۍ د چارو د کمیټې مشر دی د جنوري شپږمه د امریکا د ملت له تورو ورځو وبلله. هغه وویل په کیپیټول کې امنیتي ستونزو یوه سیستماتیک او مدیریتي ناکامي څرګنده کړه چې باید غمه یې وخوړل شي. د کیپیټول یا کانګرس ودانۍ د پولیسو یو مسؤل کارنیشا مندوزا وویل د جنوري شپږمې په څیر ناوړه پیښې په ټوله کاري دوره کې نه و لیدلې. کارنیشا چې پخپل هم په بلوا کې سخته ژوبله شوې وه وویل سره له دې چې ژوبله او سم تمرکز نه درلود د بلوا د دفاع لپاره لاس په کار شو او د پولیسو د انسجام هڅه یې کوله. دا د کانګرس لومړنۍ استماعي غونډه وه چې د جنوري شپږمې بلوا په تړاو یې ترسره کړه. تمه ده په راتلونکو ورځو کې د اف بی آی چارواکي او نور استخباراتي مسؤلین هم کانګرس ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره وروبلل شي.
ستاسو له پیغامونو
پرلمن ولا ته خبرې کوم کوچانیو کال وچته په مادو کې مرزونه دي تنجان وری مگر د تباخره مړکړه انسانان مو مریضان دي ټخي تبي لري معلومه نه ده څه مریضي ده مکتب نه لرو کلینیک نه لرو د دولت مسره کومه کیس پاملرنه په مشکل نه کوي سید سر په کوچانو پښې نه ګرځي ډېر در په درې ستړي مادو کې مرزونه دي د دولت کې په ورې په چور کې د غره په لمن کې مشته برمی وي چې موږ گزاره باندې وکړو موږ هم د افغانستان یو مشوکو نما تر مکتب نه مارومه یی تر کلینیک نه مارومه یو مریض پیدا شي تر یو چوله ته وطن ته ډاکټر تر رسو هغه پر لارې باندې وپات کی موږ د افغانستان د سلو ډیر شوله تو کوچان ټول ستړي دي ټول در پزر دي د دولت کومک ور سره وکي د دولت د کوچانو غم خوري. والسلام په احترام
حاجی شیر حسن د کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه تاثیر په تماس ده چې په غربي حاجی آباد کې اوبه نشته دی او زنانه د یو نیم کیلومتره نه د خپلو اوبه راوړي. حکومت هم دا هیله ده چې دغې مشکل ته پاملرنه وکړي د خلکو دا مشکل حل وفاصل. سلام په احترام خبر کرم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشون کې مو پرخو کور مو ودان پیغامونه تل راته سپټو یو موږ هم تل خبرو د خبرونه دوهمین مې ته ورسېدو وړاندې که غواړې چې په دې اړه چې کمپیوټر په نړۍ کې څه وخت اختراع شوی نور معلومات ترلاسه کړئ نو د جون بشي بو کې اونیز خبرونه ته وښی
راول زل د فار سلورم قرن کې د بابلون کې اوسنۍ عراق ته یا په خاص ماشين جوړ کړ. به ورسته په 1402 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ
د ژوند په شیبو کې لونی زی خبرونه سره یو ځای د اساسي بشري حقوقو د ازادي رډو بل خبرونه هم درته خبرو خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلونی می بجې دي اسد الله الدین په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سره لیکونه بتري وورو
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړې چې ګوند دوی بل بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي لیکو کې فعال دي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه ویلي چې دغه ډله به نور بهرني جنگیالي په خپلو لیکو کې نه جذبوي ناتو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي ناتو پر خپل رسمي ټویټر پاڼې لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرکزو بلې عاملان دي د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 20 طالبان وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي دغه وزارت ویلي چې دغه کسان 13 ورځ په میانشین پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي په اوروزګان کې د ورای او موټر په سین کې بند پاتې شوی چې لکبله یې پکې سپاره لاستنه مړ شوی د اوروزګان د والی دفتر وایي چې دغه موټر په ګیزاب ولسوالۍ کې 13 ورځ هغه مهال په اوبو کې بند شو چې د هلمند له سین ده تیرېده د امریکا د بهرنی چارو وزیر د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه انټونی بلنکن نن چهار شنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا آنلاین غونډې ته وویل چې بلنکن او سلګونه نور روسان باید له ځان پرته خوشی شي او امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي دا خبره د امریکا د کیپټولیا کانګرس امنیتي چارواکو هغه استماعي غونډه ته وکړه چې کانګرس وربللې و
او مخاله دي چې دو اونې زو خبرونه ته ورسیږي پام وکړي سپورتي خبرونه ته
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د وسلوبې سیالیو لپاره پچاچونه وشوه د افغانستان د وسلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین توندغان نن ازادي رادیو ته ویل چې د پچاچونې په دغه مراسمو کې 300 چپچون کې ول بلبل ولایتونو شپارس لوبډلې ټاکل شوې دي خغلې توندغان وایي د وسلوبې دویم پړاو سیالی د هوت په 15 منیټه پیلېږي او سپاندې یو اونۍ به دوام وکړي نو موړي ویل چې د لوبې لو جوړولو هدف دا دی سو غوړه چپچون کې په دریو کټګوریو کې ملي لوبډلې ته وټاکل شي د کانفو نهم پړاو ټاکنیز سیالۍ نن په کابل کې ترسره شوې د افغانستان د کانفو فدراسیون رئیس حبیب الله فایز نن ازادي رادیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې 150 لوبغاړو له شپېتو کانفو کلبونو ګډون کړی چې په نهه کټګوریو کې ترسره کیږي خغلی فایز وایي د لوبډلو له جوړېدو د کابل منتخبې لوبډلې غړیتوب دی چې د دریو ورځو لپاره دوام کوي د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې 13 لوبغاړي د کابل منتخبې لوبډلې ته غوره کیږي او په اروپا کې د کورونا وایروس د پرختیا لامل د ځوانانو د فوټبال ټولې سیالي لغوه شوې دي د اروپا د فوټبال اتحادیې د رسمي وی پانی د راپور په اساس چې د کورونا وایروس د پرختیا لامل تر 19 کلنو خکته ټولې سیالي لغوه شوې همدارنګه د اروپا د ځوانانو د فوټبال سیالي چې ټاکل شوې و تر تلونکو دوه میاشتو پورې د رومانیا او بیلاروس په قربتوب تر سره شي هغه هم لغوه شوې ده ویل کیږي چې د کورونا وایروس پرختیا لامل د اروپای هیوادونو د فوټبال اتحادیو هم لدې پریکړې ملاتړ کړای
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبري کبو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی د خبرونې ملمنه مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده په اپیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کډاره ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه
مننه زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله د چې سوکاله او آرام اوسئ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاد نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضرورتونو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه آزادی او شخصی امنیت یو له مهمترین آزادیو او حقوق څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو آزادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نوایل شو چې د آزادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افراد او جسمانی آزادی باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا آزادی او شخصی امنیت سلب کړي یا هم ترې نواخلي دا باید قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، یعنی په کوم حالت کې باید دغه آزادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 24مه ماده کې راغلی دی چې آزادی د انسان یو طبیعي حق دی او دا داخلي چې د آزادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 24مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې آزادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلی چې په خپل سر توقیف باندې په مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 24مه ماده کې آزادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي، یعنی په دې معنا چې آزادي تر هغې وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او د نورو خلکو آزادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 1515 اتیامه ماده کې هغه څوک چې د چا آزادي سلبی یا ها خلق چه سبب که گیده خلق و آزادی او شخصی امنیت تر تحلیل لانده وسی پا دی بارا کراغلی دی چه که چیر تا غیر قانونی دی چا آزادی ترین اخسل کیگی او یا هم محدوده کیگی نو داخلاف دی قانون ده او مرتکب دی جرم باید دی قانون پر احکام و مطابق باید مجازات شی. چه بیایی پر 1516 ماده که دی مرتکبینو تا متوسط حبس به نظر که نیول شوی، یعنی که چیر تا چوک دی چا آزادی تر تهدید لانده و نیسی یا یه غیر قانونی سلب که اغا به متوسط حبس بانده محکومیگی.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او آزادی په اړه څه ویل شوی؟ نی تر کومه حده ته خپل آزادی لري او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او د ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیه په دریمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی هم د اعلامیه چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا آزادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د آزادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې آزادی او شخصي امنیت ولري او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي مگر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې آزادی سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي هغه باید د خپل د سلب آزادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا آزادی اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما آزادی ده او دغه د بل حق دی، د بل ژوند دی، د بل شخصي امنیت دی؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی دی، لورې ده، خورې ده، هغه راځي وي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي که نه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار مور خپل اولاد په دې مجبورۍ چې مثلا ته باید دغه پهنځای وای، یا مثلا ته باید له دې سړي سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپله نقض د حقوق بشر دی چې د انتخاب حق نه اخلي، او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپله باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغسې حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسیون خپلواک کمیسیون په 13 کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې، چې دا غوښتل خوایل شو چې په دې 14 کلو کې کمیسیون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو، هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې 14 کلو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل، هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوی په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه رادیوي برنامه لري، د عامه پوهاوی لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلی، تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوشي او د یو بل د ژوند ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیر زړه مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې دې دا واشو شروا باندې برابر کړل دا شروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. پنړی کې لومبای کمپیوټر څډول او چاره منست کړ
دا ول زل د فار سلورم قرن کې د بابلون کې وسنه عراق ته یا بکاس ماشين جوړ کو به ورسته په شپړه سو د وسل ختم کال کې بلیس پاس کال چې فرانسوي کاسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ
کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړي
څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده و دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کمپیوټر تاریخ ته ورګرځو بیا ارزښت وښانو ورسره د کمپیوټر په مرسته په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاوو د رامنځته کیدلو په اړه د خلکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي. قدر منوتونکو انسانان لا مغه پایلې څخه په دې فکر کې وو چې د کارونو د اسانه کولو لپاره وسیلې رامنځته کړي، نو ځکه یې بیلابیل ماشینونه اختراع کړل. د محاسبې او حساب لپاره د داسې څیز د رامنځته کولو په لټه کې شول چې ډېر کار په لږ وخت کې وکړي. نننی کمپیوټر چې زموږ ډېرې ستونزې حلوي په پیل کې یوازې د حساب لپاره رامنځته شو. کمپیوټر انګلیسي کلمه ده چې په څلورم قرن کې په بابلون یعنی اوسنی عراق کې جوړ شو. په دې اړه نور معلومات د پولیټکنیک د پانتون د کمپیوټر ساينس د پانځي استاد سهیل مختار رکبی
دا اول زل د پاره سلورم قرن کې دا په بابلون کې یا وسنه عراق ته یا بکاس ماشین جوړ کو ابکاس د لاسی محاسبه کولن سي به ورسته په شپړه سو دو سل وختم کال کې بلیس پاس کال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کو چاره کولې شو د محاسباتو کې خدای ډېر ابتدایي ماشین په دې جنان کې ماشینونه ډېر جوړ شو الکترونیکی ماشین د انیاک په نوم دا په 1940 کال کې جوړ شو د ماشین کولې شو چې د نیوکلیر فزیکس محاسبه کې نیوکلیر فزیک محاسبات دی 200 کې کاون کدا پلاس باندې انجنیرانو کھڑے وې نو تقریبا یو کال وخت نیولو دا د انیاک الکترونیک ماشینو د تو الکترونیک نومریک انټیګریټر اند کمپیوټر دا لومړنی کمپیوټر چې الکترونیکی دی او غیر الکترونیکی لومړنی کمپیوټر هغه بکاس دی.
دا چې په افغانستان کې د کمپیوټر تاریخ چیرې رسیږي بیا هم استاد مختار وایي
افغانستان ته په لومړي ځل په 1911 کال کې یو کمپیوټر دی انسټال کو انټر کانټینینټل هوټل کې هغه کمپیوټر ماډل او آی بی ایم 386 د لومړي ځل لپاره متاسفانه چې د جګړو د دې مشکلات د دوا چنه به په 1993 کې د مرکز وتړل شو او په 2001 کال کې د بیرته خلاص شو یعنی افغانستان ته کمپیوټر ډیر په خانه راغله 1911 کال نه راغله مسلک په صفت چې تدریس شي یا د کمپیوټر څنګه کابل پانتون کې د ساينس پانځي کې د یو رشته په هیڅ جوړ شو ورپسې په ننګرهار کې او څنګه د کمپیوټر ساينس جوړ شو او اوس خو تقریبا د ژوند هر اړتیا موږ په کمپیوټر کولای شو پوره کړو
نن ورځ ټول هغه کارونه چې په کمپیوټر کې کیږي پخوا به خلکو په لاس سرته رسول لا هم په ځینو ادارو کې لیدل کیږي چې مامورین اسناد په لاس لیکي او بیا یې په دوسیو کې ساتي چې دا کار له یوې خوا ستونزمن دی له بلې خوا ډیر وخت نیسي د کوچیانو د ریاست له کارکوونکي وایي سره چې د دفتر اسناد کمپیوټر کې لیکي غږیدل یو نوموړی دغه وخت کیسه هم کوي چې کمپیوټرونه خرڅول
جالبه مونږ ته ډیره زیاته په دې باندې واسه هر څه کیږي په کې یو مسلې د حل کولو لپاره تک خپل کمپیوټر سره ته کوي چې د سافټویر روبوت دي مثلا ته په خپل ژوندۍ کې ډیر نارمل مشکل لري کمپیوټر سره ډیسکس کړه دستي د حل لار درته کوي د څه خلک دی خو پوي پوي دي استفاده کوي د گیم لپاره د څه خلک دی چې هغه استفاده کوي د خپل د تعلیمي بخش لپاره د څه خلک دی هغه د ډیزاینینګ لپاره استفاده کوي د هر چا اوپینین وسم هغه وختم فرقی نو هغه وخت کې کچا استفاده کاور ما ته قطه کی راک او چې زه فلم پکې ګورم مثلا چې شای غټي د شي بيویل نو سړی راغی و بیا در و هغه د شي شای لره د شي قاتیږي خا کمپیوټر خا اول خو منګم په بونځ یعنی قاتیږي خو ډیر شان قاتیږي نو ته چی غواړې په دین په دې چې دا سٹارټ سره کوم شي نو په هغه وخت د خلکو نظر د شي او وسته خلکو نظر د شي د مثلا علمی سطح باندې د تراسي کنه در نه بوختنه کی شي مثلا ما د دغه شی په کار ده کنه کوم نسل د کمپیوټر لري بیا تور د وای فرس ک مثال وم د تم د ډیر قیمتي دی څومره رام لري څومره هارد ډرایو لري څومره ګرافیک لري بیا په هارد ډرایو کې اس ډی لري وس د تراسي خه پروفیشنل طریقې سره د نه بوختنه کی در د وای شي مثلا ما د دغه نسل کی په کار ده دومره مشخصات او ز خبرم سی ریټ څومره ده لري نه هم حتی خبري
کمپیوټر په عمومي توګه په دوو ډولونو ویشل شي چې یو ته ډیسکټاپ او بل ته لپټاپ وي لپټاپ له ځان سره ګرځولای شو خو ډیسکټاپ بیا ځای په ځای خېبي محمد عارف وحیدی چې وران کمپیوټرونه جوړوي وایي په فایل کې د کمپیوټر ترمیمول په کور کې زده کړل نو موړی زیاتوي کله چې اول کمپیوټر ولید ډیره چی پورته ښکارا شو
د منګه او خایو هغه د سودینا کمپیوټر راغوخته یو هغه وخت زبړه کایو نو ما بس کته دا گیم او کارټون او هر څه په دې کمپیوټر کې بیا د دې منګه او کیسه د غد شفخانه صابونه بم پکې کول نو ما ور نه پختنه وکړه چې وروره دا څه شاید ست هر شی پم دی کیږي دا خو یو واجب خو ده شاید هغه وخت کې خو لپټاپ نو ډیسکټاپونه ډیرو یو ډیر عجیب احساس راته کېد دا به سره کم شي او بیا دغه میرا بانی وسه هغه کمپیوټر ما ته راکې بیا ما ته ویل دا خلاص کا سنبل کا بیا خلاص کا بیا سنبل کا نو په مغه شکل سه منګه استا استا په کمپیوټر کې لګلګ معلومات هغه هغه وخت کې څلور ام بی ریم سم سم به ورته ویل سم یو ایم بی دو ایم بی سلور ایم بی اغا 286 کمپیوٹر ور سرا او بلیک اینڈ وائٹ مونیٹر ور سرا
بیا اوس اوس کوم کمپیوٹر نه جوړی تا
منګ دا اوس ور دا خپل لیپ ٹاپ راغله منګ سره دا اوس نو لیٹسٹ ماڈل ده
او
ایئر بوک ورته وای
تاسو خلاص کئ
یو دا
دا ول دا لپټاپ منګه جوړو
کدار تو وای چې په کمپیوټر کې کوم کارونه مونږ کولای شو چې هغه ډیر زیات مهم دي البته کارونه خو زیات دي هغه مهم کارونه مونږ لري
د کمپیوټر څه دی اوس د انسان د ژوندۍ سره یو ډیر نږدې مرګره دی په دمه ماشومان گیم کوي سي کارټون کوي سي ټایپینګ پر مده کوي سي لیک لوس پز دا کوي سي هغه خلک چې د سواد کچې ټټوي هغه هم تر استفاده کوي سي په مختلفو بخښونو کې د خپل د دوکان حساب او کتاب په کې ساتي شي د دولت څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي مثال په خو به یو مامور صاحب سي او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده او دیو کلیک سره هغه بل ولایت ترسيږي
کمپیوټر نه سره کم ساتنه وکړو چې هغه زر خراب نسی
باید همیشه درې میاسه بعد شپږ میاسه بعد داخله شي خصي پاک صفه سرویس شي په کیمیکل او ماده سي دلته موږ ماشين
لرو
اغه خلک سره هغه مسلکی وی پاک صفاشی منظم شي اغه نورسته بیا اغه استفاده کوي شي
نو دا خبرې مصارف راځي درې مې سپاس کمپیوټر انجینر سره
ورو دي مده زیات مصارف نه راځي 500 لزر روپے خو دغه نه هغه بیا هغه وخت بچت ورته کیږي هغه به خرابېږي نه که چیرته سم مشکل پکې مشکل به امره فسی زیات مشکلات سره په سرویس سره حل کیږي
زمانوم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند پښیبو کې خبرونه اورم بلته دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
دا چې بیل بیل کمپیوټرونه لنجدي څخه وګورو د کابل په نوي ښار کې د کمپیوټر خرڅولو مارکیټ ته لاړو هلته داسې دوکان ته ورغلو چې لرې څخه ښکلي نوي ماډل کمپیوټرونه پکې لیدل کېدل د دوکان خاوند ضیاءالحق نومېده په پیل کې مو د کمپیوټرونو د رنګونو او اندازو پاکله ورنه پختلی دي
په مختلفو مشخصاتو په مختلفو ماډلونو په مختلفو رنگونو په مختلفو سایزونو باندې لپټاپونه جوړیږي د هر سړي د ذوق او علاقه فرق کوي
کله چې راته وایي چې تر ټولو ښه کمپیوټر کوم کمپیوټر ته وایي سو
ښه کمپیوټر هغه ته ویل کیږي چې جګ مشخصات لري جګ ماډل اوسي کی په اره کمپنی کې
مثلا ښه مشخصات څه ته وایي
ښه مشخصات د پروسیسر د ریم او د دې ګرافیکی کارونه سیدا اجرا کوي د لپټاپ هغه ته ویل کیږي
تاسو ډیر ښه نمونه واخیستل مګر د اریاوی توضیح غواړی تاسو ویل چې کمپیوټر رام ده کنه په دې اکل معلومات راکړه
ریم خو سیدا یو موقتی حافظه ته ویل کیږي او بل هارد ډرایو دا چې هغه په داخل دي د کمپیوټر کې ذخیره چې څومره معلومات کولای شي په هغه کې ځای په ځای کې او دغه نه بیرته معلومات روزمره ته استفاده کوي دغه ته هارد ډرایو ویل کیږي او نور ګرافیکی سیستم سیدا هغه د تصویر په هغه باندې کار کوي او نور د ڈیزائن دی انجینئری او نور مطالب لپاره استعمالی کمپیوټر کې ډیر زیات تغیرات راغلي په کارکردګي کې په سرعت کې په خایست کې په تصویر کې په هر شي کې فرق راغلی دی
bale هغه قیمت کمپیوټر په څو ده او هغه ارزان په څو ده
ارزان خو زیاده په مستعملو کې دي او قیمت یې سیدی په نوې کې دي 5000 افغانۍ نه شروع آین تر 5000 افغانۍ پورې پیدا کیږي په بازار کې او نوې شي دي 6000 افغانۍ نه شروع تر 2 لک دنیم لک افغانۍ پر مې یو کمپیوټر پیدا کیږي
دلته کمپیوټرونه چې دی ورو ورو چې دی خواته زو دا ډیر مینیږي کنه په دوه کې څه توپیر
آینه ماډل مطلب په مغه ماډل کې ډبل هم راځي نازک هم راځي بعض خلک هغه نازک خو دی لپاره سپکی وزن کم لري دی لپاره خلک خو
اوس که درته وایي چې په دغه دکان کې کوم کمپیوټرونه چې دی کنه د کوم ځای څخه تاسو را وارد کړي
اکثره مال دوبۍ نه راځي امریکا نه راځي اروپا نه راځي
تاسو یې د مال دی امریکا او دوبۍ اروپا
او چین ناراضی دا اکثری چی دی هغه بیا چین ناراضی
ځینی وخت دا کمپیوټر د شیان د سی چی هغه د منځ وسایل چنج سوی بدل سوی کنه څنګه دلته هم د کوم کار کیږي
اکثرت خلک هم دا سې کوي چې اموال سره لته انتقالی لته کې نه ونیسه تر کمپیوټر پورې هم دا غسی هغه پکې راضی
نو اوس موږ څنګه پوسو دا کمپیوټر چې اخلو د دې وسایل نه وی دي پرزین دي بدل سوی
دا سیدا باید کارتن نو معلوم شي کارتن باید سیلوی ا دې کمپنۍ نه سره غلوی دویم قدم کې دا د تاسو باید د سر نمبر له ویب سټ کې چک کړئ اته ویب سټ کې ورکې تاسو خو هیڅ د دې سمره وارنټي دا او سمره وخت وارنټي پاتې دا آی استعمال سوای نه د استعمال سوای او کدا هم ونې سي تاسو کولای شئ کمپنۍ سره تماس ونې سي چې ما دا کمپیوټر اخیسته یا دا کمپیوټر نه وای دا کنه د اطمینان لپاره
د دوکان ته د کمپیوټر اخیستونکو هم راتل چا کمپیوټر اخیست څوک به په قیمت نه جوړیدل بیرته روان شول. لیو ماسل سره چې کمپیوټر یې اخیست هم غږیدلی یو ورته غوږ شي.
نوم یې سیدالله دی، راغلی یم زیات یو کمپیوټر واخلم. زه چې کوم کمپیوټر اخلم 7490 ماډل دی، هغه ریم یې 8 GB وي، ریف یې تقریبا 256 SSD وي. ټیکنالوژي کوم بخش دی؟ حتی که هغه رادیو برنامې دي، تلویزیونی برنامې دي یا پونزی دي، ټول زموږ چې په کمپیوټر زموږ ژوند پورې تړلی دی. حتی زموږ په کلو کې چې دي بغیر د کمپیوټر ژوند محدود به وي، مطلب کمزوری به وي.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې ټول خلک په کمپیوټر کې د کار کولو له اسانتیاو څخه برخمن شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو .com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.